سلامونا ستلی مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونې ته مو ز فرید سیال د امیر احمد صفی د تخنیکی چارو په سبب لختر علیکم خبرونه په خبرونو پیلو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي ټام ویس سره د افغانستان پر موضوع خبرې کړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامه کې ویلي پاتې کتنې کې جیلانی د افغانانو د سوکالۍ او پرمختیا د ملاتړ لپاره د ګډو چلندونو پر اهمیت ټینګار وکړ د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویس چې د سیمې څلور هیوادونو ته یې سفر پیل کړی پرون په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف درانی سره هم کتلی و آصف درانی پر خپل لیک شبکې یا افغاني ټویټر له ټام ویس سره د کتنې خبرو کړی او لیکلی و چې دواړو خواوو د افغانستان پر بېلابېلو مسلو خبرې کړې دي ویسټ پر خپل لیک پاڼه لیکلي چې سیمې ته یې د دوشنبې پورې سفر پیل کړی او د دې لس ورځني سفر په لړ کې به پاکستان متحده عربي امارات و قطر او سعودي عربستان ته لاړ شي د هند بهرنیو چارو وزارت وایي په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت چارې په دې ډول روانې دي د دغې وزارت ویاند اردم باکچی پرون پنجشنبې په خپل اونیز کانفرانس کې ویل په نوې ډیلی کې د افغان سفارت ترڅنګ په ممبئی او حیدرآباد کې د افغانستان د قونسلګرۍ او چارې هم په دې ډول روانې دي هغه ویلي د افغانستان له بیرغ څخه څرګندېږي چې دغه ډیپلوماټیک مرکزونه د چا استازیتوب کوي او د دغو بنسټونو په باب د هند دریز بدل شوی نه دی د هند بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړې چې د افغانستان سفارت د افغانستان د اسلامي جمهوریت استازیتوب کوي نه د طالبانو د نظام د هند په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سر پر حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو وار بیا له طالبانو د تروریستانو د پناه ځایونو په وړاندې د جدي اقدام غوښتنه وکړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ پرون په خپل نیس کانفرنس کې ویلي د مهمه ده چې افغانستان په خپل خاوره کې دننه د تورستانو او د پناه ځایونو په وړاندې چې پاکستان ته خطر پیښوي کوچلي او غیزناک اقدامات وکړي پاکستان وخت نه وخت په دغه هیواد کې د ناامنۍ او په پیښو کې هغه وسلوال دخیل بولي چې د دوی د ادارې مخې په افغانستان کې خوندي مرکزونه لري د دغه ادارو په ځواب کې د طالبانو د حکومت ویاندی ګلام مجاهد د اقرب یا لړم میاشتې پر ولسمې ته ویلي وو په پاکستان کې د مونټینګ کولو د طالبانو مسؤلیت نه دی تر دې مخکې د پاکستان سرپرست صدر زمان الحق کړی دا کړی و د پاکستان په سلګونو زر افغان کډوال ځکه ایستل کیږي چې افغانستان د هغو پاکستاني افراطي وسلوالو په مخنیوي کې پاتې راغلی چې د خاورې په کارولو سره په پاکستان کې عملیات مخې ته وړي د افغانستان ځینو محلي رسنیو راپور کړی چې د حزب اسلامي افغانستان مشر ادا کړی چې د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو له حکومت د ټول شموله حکومت جوړولو غوښتنې چټکې کړې دي ګلبدین حکمتیار ظاهرا د خپل ګوند غړو ته په یو آنلاین غونډه کې ویلي چې واشنگتن د طالبانو حکومت ته په ته یو فهرست هم سپارلی دی د طالبانو حکومت د دې موضوع په باب تبصره نه ده کړې د محلي رسنیو د راپورونو له مخې امریکا د طالبانو حکومت ته د خبرداری ورکړې کې شرایط نه منل شي د دوی د مخالفانو ملاتړ به پیل کړي د څرګندونې داسې وخت کېږي چې په روسیو کې په روسیا تاجکستان اتریش او نورو هیوادونو کې د طالبانو د سیاسي مخالفانو غونډې جوړې شوې دي او یونان او ترکیه پرون په خپل اړیکو کې د کرکیچ کومول لپاره په لوړ سطحه د مذاکراتو د بیا پیلولو خبر ورکړی دی د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په تیر شپږو کلونو کې د نوموړي وار لپاره اتن ته سفر وکړ اردوغان د یونان له صدر اعظم سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل د دواړو لورو ترمنځ داسې ستونزې نشته چې د حل وړ نه وي د ترکیه ولسمشر ویلي دوی په خپل اړیکو کې نور پراختیا او مثبت خوځښت غواړي د کډوالۍ په ارژه سمندرګي کې د انرژي د اکتشافات او ځمکني بشپړتیا پر سر د دواړو لورو ترمنځ له اوږدې مودې لانجې وي او اردوغان له 2018 کال وروسته په لومړي ځل اتن ته په رسمي سفر ځي اردوغان وړاندې د ژه سمندرګي د حاکمیت د حق په باب د څه باندې سلو کلونو مخکې تړونونو په اړه شک څرګند کړی و د ترکیې یونان جنګي الوتکو وخت نا وخته د دې سمندرګي پر لانجمن هوایي حریم په خپلو کې ځینې لانجې هم کړې دي تاسې خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې را سره د مطالبه اوریدل شي په افغانستان کې د روان تعلیمي کال په بشپړېدو سره هغه نجونې چې له شپږم ټولګي اووم ټولګي ته تللې له دې وروسته نشي کولای چې دوی ښوونځیو ته لاړ شي. وړاندې په خبرونه کې د دغه نجونو کیسې او دا چې تېره ورځ ورباندې څنګه تېره شوې ده نور جزئیات در سره شریکو. همدارنګه اروزګان ته به هم مرشو چې هلته ماشومان وایي دوی د ښوونځیو امکانات نه لري او په خلاص فضا کې درس وایي.
زموږ مکتب چې دی په دا جنګو کې ډېر ویجاړ شو او دا اوس ډېر سره خراب.
همدارنګه وړاندې په خبرونه کې به را سره په دې اړه باندې چې په کونړ کې ګوجر څوک دی او دا خلک له کوم ځای راغلي دي نور جزئیات واورئ.
ګوجر لفظ چې دی د ګوزر څخه اخیستل شوی دی چې معنا یې دا ګډې او وزې ساتل او په دې ګزاره کول.
نور مطالب هم شته په غزه کې به د فلسطینیانو او اسرائیلو په بخښنې سره د حماس او اسرائیلو ترمنځ جګړې ته هم ورشو. نور مطالب هم شته ملتیا مغاړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. په افغانستان کې د 1402 تعلیمي کال په بشپړېدو سره د شپږم ټولګي یو شمېر فارغ نجونې وای تر روسي ازموینې وروسته د خوشحالۍ په ځای په سرو سترګو کورونو ته ستنې شوې دي. دوی وایي ډېرې ناهیلي دي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د زده کړو د دوام اجازه ورکړي. طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلې واکمنې دي وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
تر وروسته ازموینې وروسته د خوښۍ اوخ کې کډې ناهیلۍ. په افغانستان کې د 1402 تعلیمي کال په بشپړېدو سره د شپږم ټولګیو یو شمېر انجونې فارغانې وایي چې د خوشحالۍ په ځای په سرو سترګو کورونو ته ستنې شوې دي.
ما امتحانای روزهای اخیر ما را بسیار با استرس پیش بردیم و بسیار گریان میکردیم که ما راه تحصیل برای دختران باز نیست.
دا تازه لش بگم تولگی فارغه شوی د کابل اوسیدون که کائنات دا. کائنات وایی د طالبان حکومت د بندیز لامل نور نشی کولای چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
ما امتحانای روزهای اخیر ما را بسیار با استرس
موږ د ازموینو وروستۍ ورځ ډېرې په سختۍ او استرس تیر کړی. ټول ژړل چې نورې زده کړې نشو کولی خو بیا هم ښوونکو موږ ته زړه او تسلي راکوله چې کیدای شي هم ټولګۍ پیل کړي. موږ هر یوې غوښتل چې انجینیران ډاکټرې او قاضیانې شو او وطن ته خدمت وکړو.
انجینیر شدن، دکتر شدن، قاضی شدن و خدمت به وطن بود.
کائنات وایی هیله درلوده چه دکتر شی او په خبره یه خپل جګړه ځپلی هیواد ته خدمت وکړي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ دو وروسته پر نجونو له شپږم ټولګي پورته زده کړې بندې کړې. د کابل د یو ښوونځي ښوونکې فاطمه صدیق وایي چې د خپلو نجونو زده کوونکو د ناهیلي حالت چې نور نشي کولای خپلو زده کړو ته دوام ورکړي ډېره ځورولې ده.
برای ما واقعا جای بسیار ناامیدی جای بسیار
زما لپاره دا ډېره د مایوسۍ او ناامیدۍ خبره ده چې زموږ ځینې زده کوونکي دا دوه کاله نشي کولای خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او په سرو سترګو له موږ څخه خدای پاماني اخلي. زه خپله یوه مور یم چې درې لونې مې ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري. امتحانونو ټولو په ډېر تشویش پای ته ورسول. زه شایده یم چې زما د زده کوونکو په سترګو کې ډېره ناهیلۍ وه ځکه مې خپلو زده کوونکو ته ډاډ ورکړو چې دوه کاله وشول د حکومت یوه وعده هم عملي نه شوه.
امیدواری بتن در حالتی که دو سال شد که یک وعده حکومت عملی نشد.
پرون د افغانستان په سړو سیمو کې د تعلیمي کال وروستۍ ازموینې واخیستل شوې. لږ پګم ټولګي فارغې شوې نجونې زده کوونکې او ښوونکې یې د طالبانو له حکومت غواړي چې پر دوی لګول شوي د زده کړو بندیز لرې کړي. موږ په دې اړه د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح مجاهد وپوښت خو ځواب یې رانه کړ. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي د پنجشنبې په ورځ یوې غونډې ته د ښوونځیو بند پاتې کېدل د خلکو او طالبانو د حکومت ترمنځ د واټن رامنځته کېدو لوی عامل وباله او د خلکو نارضایتي ته د رسیدلو لپاره یې د دغه بندیز په لرې کېدو ټینګار وکړ. نوموړي وویل په مسؤلینو غږ کوي چې د علم دروازې د ملک د ځوان نسل په مخ پرانیزي. شیر محمد عباس تانکزی مخکې تر دې هم ورته څرګندونې کړې دي. د طالبانو حکومت د تیر په دسمبر میاشت کې یعنی یو کال مخکې نجونې په پوهنتونونو کې هم له لوړو زده کړو راوګرځولې. د دوی د تصمیمونو او پر ښځو او نجونو د کار د ممنوعیت په ګډون نورو بندیزونو په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راپارولي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه خپلې دا پریکړې نه دي بدلې کړې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه او
د افغانستان مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې پاکستان او ایران د سیاسي او اقتصادي ستونزو له امله له خپلو هیوادونو د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړې ده. نوموړي د هم ویلي چې اوس مهال افغانستان ته د نړیوالې ټولنې پام په بېساري ډول کم شوی او اوس موږ د سومالیا هیواد په صف کې ولاړ یو. ورزو تفصیل له اکرام الله اکرام نورو.
په داسې حال کې چې له پاکستان او ایرانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده، مخکینی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان په زور د کډوالو د ستنولو په بهیر سختې نیوکې کړې. محمد اشرف غنی د کډوالو په زور ستنول ظالمانه او د نړیوالو اصولو خلاف بللي، او عمران خان بیا ویلي چې دا کړنه به د پاکستان په اړه افغانانو کې منفي احساسات پیدا کړي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ اوږدمهاله اړیکې به خرابې کړي. د افغانستان مخکینی ولسمشر د ژوند لار په نوم د پوډ کاستونو د یوې نوې پیل شوې لړۍ په لومړۍ خبرونه کې چې تازه د هغه پر ایکسپان خبره شوې ویلي چې پاکستان او ایران د سیاسي او اقتصادي ستونزو له امله له خپلو هیوادونو د افغان کډوالو د شړلو لړۍ پیل کړې. اغلی غنی ویلي
نن افغانستان ته د بینالمللي ټولنې مینا او پام به حد لګد موږ اوس د سومالیا په صف کې.
نوموړي ویلي چې نړیوالې ټولنې د کډوالو د اخراج په برخه کې په پاکستان او ایران فشارونه نه دي راوستي، خو ښاغلي غنی ټینګار کړی چې افغانستان باید د ګاونډیو هیوادونو د سیاسي فشار د پای ته رسولو لپاره د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو شرایط برابر کړي. ښاغلي غنی دغه شان ویلي چې د دغو کډوالو د ستونزو د حل لپاره باید افغانستان په کال کې 9% اقتصادي وده ولري. که څه هم نوموړي د افغانستان اقتصادي ودې ته خوشبیني ښودلې، خو ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو نظام مشروع نه دی او له همدې امله افغانستان اوس مهال په بیلابیلو برخو کې شاتګ کړی. هغه وویل په افغانستان کې د پاسپورتونو پراخې غوښتنې ښیي چې خلک د راتلونکي په اړه ناهیلي دي، او د ښځو پر زده کړو بندیز له افغانستان څخه د کډوالۍ نوې څپې ته لاره هواره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي توماس ویست په مشرۍ یو پلاوي د کډوالو د ستونزو په اړه پاکستان ته سفر کړی او د دې هیواد د بیلابیلو چارواکو سره یې په خبرو کې له افغان کډوالو سره د پاکستان په مرسته ټینګار کړی. په همدې حال کې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان په یو اعلامیه کې چې د هغه په ایکسپان خبره شوې ویلي چې د 1.5 میلیون کډوالو ساتل د داسې یو هیواد لپاره چې 250 میلیونه نفوس لري دروند بار نه دی. خان چې دا مهال په زندان کې دی په دې اعلامیه کې ویلي هغه کسان چې د جنگ او نورو ستونزو له امله کډوالۍ ته اړ شوي له هغوی سره ښه چلند او درناوی پر موږ فرض دی. نوموړي ویلي چې پاکستان ته د یوې خوندي راتلونکي لپاره اړینه ده چې دغه هیواد خپلو ګاونډیو سره ښې اړیکې ولري. پاکستان د تیر نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته له دې هیواده د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړې. د راپورونو پر بنسټ تر دې دمه له 4 لکه ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي. د افغانستان بل ګاونډي ایران هم په وروستیو کې د بې اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړي. یو شمیر افغانان چې تازه له پاکستان او ایران افغانستان ته ستانه شوي وایي په داسې حال کې چې ژمی پیل شوی په خپل هیواد کې د کار او روزګار د نه موجودیت له امله له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. له پاکستانه تازه ستون شوی محمد الله ازادي راډیو ته وویل
د سخت یخنی سره مخامخ یو. کور کې مو د سوځیدلو لپاره نه لرګیشته نه ګیس څخه استفاده کول شو، ولې چې بیکاری له وجې څه نه لرو، پیسې نه لرو، نو لرګي په هغه رقم باندې قیمت دی او ګیس هم په هغه رقم باندې قیمت دی، او په دې برخه کې تر اوسه پورې موږ سره نه چا کوم کومک کړی دی نه موږ ته د چا پام دی.
له ایران هم یو ستون شوی افغان کډوال ورته څرګندونې وکړي. حسیب الله الکوزی ازادي راډیو ته وویل
دلته چې اوس خپل هیواد ته راغلی یم دلته کار نشته، زمای هم د ژوند ډیر سختېږي، او ټول هیوادوال د بیکاری له وجې نور هیوادو ته تختی او نور هیوادو کې هم ناسم چلنو سره کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې غنو نړیوالو بنسټونو هم ویلي چې د ژمی په درشل کې ستانه شوي افغان کډوال په کور دننه له سختو ننګونو سره مخ دی او لاسنیوي ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام WFP څو ورځې وړاندې ویلي وو چې افغانستان ته د ستنېدونکو افغانانو له ډلې په هر دریو کسانو کې یو لا هم نه پوهیږي چې د راتلونکي وخت لپاره خواړه له کومه کړي.
و موریدل چې د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی ویلی و چې افغانستان اوس مهال د نړیوالو هیر شوی دی او د سومالیا په څیر هیوادونو چې نړۍ نه یادوي د هغوی په کتار کې ولاړ دی. بل پلوه د هند بهرنیو چارو وزارت وایي په دې هیواد کې د افغانستان ډیپلوماټیکي استازولۍ فعالې دي. د یاد وزارت ویان د پنجشنبې په ورځ د دې خبرې په تاییدولو سره د رسنیو په اونیزه ناسته کې وویل چې افغان ډیپلوماټان به په هند کې میشتو افغانانو ته خپلو خدمتونو وړاندې کولو ته دوام ورکړي. تفصیل زنه کاکړ نورو.
د هند بهرنیو چارو وزارت وایي په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت او په ممبئی او حیدرآباد کې د دې هیواد قونسلګری فعال دي. د یاد وزارت وایان اریندام باغچی د پنجشنبې په ورځ د دسمبر په 8 د رسنیو په اونیزې ناسته کې د یوې پوښتنې په ځواب کې دا تایید کړه چې د افغانستان د استازولۍ په هند کې میشتو افغانانو ته د قونسلي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره فعالیت لري. د ښاغلي باغچی د خبرو یوه برخه چې د هندي رسنیو لخوا خپره شوې
تاسو کولی شئ د بیرغ څخه وګورئ چې دوی د چا استازیتوب کوي او د ادارو د پیژندلو په اړه زموږ دریځ نه دی بدل شوی. زما په اند افغان ډیپلوماټان دلته د میشتو افغانانو خدمت ته دوام ورکوي.
په ممبئی کې د افغانستان جنرال قونسلی زکی وردک هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې په هند کې د افغانستان سفارت او قونسلګری به په دې هیواد کې میشتو افغانانو ته د قونسلي خدمتونو د وړاندې کولو په موخه فعال وي، خو د زیاتو معلوماتو له ورکولو څخه یې ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت د لیندۍ په درېیمه نیټه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د هندي حکومت د فشار او د ډیپلوماټیک ملاتړ د نشتوالي له امله په بشپړه توګه د دې سفارت د تړلو خبر ورکړی و، خو یوه اونۍ وروسته د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباسنگزی د دوی تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې په حیدرآباد او ممبئی کې د افغانستان قونسلګریو سره د دوی د اړیکو په اړه خبر ورکړی و او ویلي و چې په راتلونکو ورځو کې به په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت هم بیرته پرانیستل شي. خو د لندۍ په لسمه بیا حیدرآباد کې جنرال قونسل سید محمد ابراهیم خیل او په ممبئی کې د افغانستان جنرال قونسل زکیه وردک په نوې ډیلی کې د هند حکومت په غوښتنه د افغانستان د سفارت قونسلي مسؤلیت پر غاړه واخیست. هند تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او دوی د یوه ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې او ټینګار یې کړی چې د افغانستان خاوره باید د هیڅ هیواد پر ضد د ترهګریزو فعالیتونو لپاره ونه کارول شي. یو شمیر پخوانی افغان ډیپلوماټان وایي که څه هم هند د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو بیا هم د قونسلي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د دوی سره د تعامل امکان شته. په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکری بارکزی ازادي راډیو ته وویل
هند دولت لا تر اوسه پورې هم طالبانو په رسمیت نه دی پیژندلی، حتی د دې خبرې تصمیم هم په زغرد اعلان کړی چې نه لري، مګر دا چې عرضه د خدمات قونسلي او یا هم طالبانو سره تعامل دا متفاوت معنا او مفهوم و نظر لري له دې نه چې طالبانو ډله په رسمیت باندې وپیژندل شي.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو د طالبان حکومت هڅه کوي چې د هند حکومت یې د سفارت لپاره ډیپلوماټان ومني. د یادونه ده چې طالبانو په یو شمیر هیوادونو کې هم د افغانستان سفارتونو ته خپل ډیپلوماټان معرفي کړي دي او یو شمیر سفارتونو بیا د قونسلي کارونو د پرمخ بیولو لپاره د پخوانیو کارکونکو په موجودیت کې ورسره تعامل کړی دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیروی ساعت
اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. په فلسطینیانو کې چې تر ډیره ورباندې د خوړو او څښاک اوبو رسول لارې بندې شوې، پرون نهیلي په زیاتېدو وه. دا به داسې حال کې ده چې د اسرائیلو ځواکونو د حماس افراطي ډلې په وړاندې په ښاري سیمو کې په سختو جګړو کې ښکیل شوی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې پر فلسطینیانو د خوړو او څښاک اوبو د رسولو زیاتې لارې بندې دي، پرون په دوی کې مایوسي په پراخېدو وه. یوه اونۍ وروسته له هغې چې اسرائیل خپل عملیات د غزې د جنوب نیمایي برخو ته وغځول، ملګرو ملتونو ویلي په غزه کې هیڅ خوندي سیمه پاتې نه ده. د غزې د جنوب په خان یونس او شاوخوا سیمو کې د سختې جګړې له کبله په لسګونو زره کسان له خپلو مینو کډې کولو ته اړ سوي چې پر ډیرو یې د خوړو او څښاکو اوبو رسولو لارې بندې سوي دي. د دې ساحې څخه باندې اتیا فیصده وګړي له مخکې له خپلو کورونو نورو سیمو ته کډه سوي دي. ابراهیم النجار چې له غزې ښار دیر البلح سیمې ته کډه سوی اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي د زړه د ناروغۍ لپاره ځانګړي درمل هم نور پیدا کیږي.
لحتى الان مريت على تقريبا 8 صيدليات
تروسه تقریبا اتو درملتونونو ته ورغلی د زړه لپاره یو ډول خاص درمل په کارو چینه می پیدا کړی. په لومړیو کې چې دلته راغلو دا درمل پیدا کیدل ما سیات نه اخیستل، یوازې یو پاکټ می اخیستل. کله چې دا دوا پاکټ په تمامي دو شو صحي وضعیت به هم ورسره خراب شو. دا خلکو د شمیر د زیاتوالي لکبله سخته قحطی هم په پراخېدو ده. یې ولاته له شمال څخه د ډیرو خلکو راتګ
د حماس افراطی ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د اکتوبر میاشتې له اومې د اسرائیل په حملو کې د وژل سویو فلسطینیانو شمیر 1200 ته رسیدلی، خو مشخصه سوې نه ده چې په دې منځ کې څو تنه ملکیان او څو نور د حماس افراطی ډلې اړوند کسان دي. بل خو د حماس سختریزې ډلې پوځي څانګې نن جمعه ویلي چې د اسرائیل د یوه یرغمل سوي کس د خلاصون لپاره یې د اسرائیل د ځانګړو ځواکونو د ژغورنې عملیات شنډ کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس افراطي ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس سختریزې ډلې دغې څانګې ویلي په غزې تړانګه کې یې په نښته کې ګڼو پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې او یرغمل سوی کس هم په دې پیښه کې وژل سوی دی. د اسرائیل پوځ په دې باب تبصره نه ده کړې. د اسرائیل پوځ نن جمعه ویلي له کله چې د اکتوبر پر شلمه ځکني عملیات پیل کړي تر اوسه دو نوي سرتیري په غزه کې د جګړې پر مهال وژل سوي دي. حماس افراطي ډلې د اکتوبر میاشتې پر اومه پر اسرائیل په حملې سره 102 کسان ووژل او 240 کسان یرغمل کړل. د حماس سختریزې ډلې تر دغه اقدام وروسته اسرائیل پر غزه هوایی او مځکني پوځي عملیات پیل کړل. د لنډمهاله اوربند پر مهال چې ورځې دوام وکړ حماس افراطي ډلې د فلسطیني بندیانو د خوشې کېدو په بدل کې ځینې یرغمل سوي کسان خوشې کړل.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
اوس به د افغانستان په ختیځ کې کونړ ته ورشو. په دې اړه باندې چې هلته ګجر څوک دي جزئیات په دې راپور کې واورو.
ګجر یا ګرجر قوم وګړي چې ډېرې کوچانې ژوند لري، غواګانې، میخي، وزې او میږې ساتي. چیرته چې ګیا او د څارویو خوراک وي هلته روان وي. د یاد قوم وګړي د افغانستان په ګډون په پاکستان، هندوستان او یو شمیر نورو سیمو کې ژوند کوي. په هندوستان او پاکستان کې خو یې په نوم لوی خارونه او سیمې هم آباد دي. ګجري لیکوال محمد عبدالملک په شاهانی ګجر نومي کتاب کې لیکلي دي چې په نورو هیوادونو کې هم دغه قوم د خزر، جندور او ګنور په نومونو یادیږي. د هغه په وینا چې بریصغیر کې دا قوم لومړی په ګرجر او بیا د ګجر په نوم نومول شوی دی. محمد عبدالملک وړاندې لیکلي چې ګجران له جورجیا څخه راغلي وو. د کسپین بحیري نوم هم ښایي د خزر په نوم ځکه یاد شوی وي چې د هغې په شاوخوا کې خزریان یا ګجر آبادو. په شاهانی ګجر کې راغلي چې په دغه قوم کې د اسلام، هندویزم، سکیزم او د نورو ادیانو پیروان شتون لري. د کونړ ناړۍ ولسوالۍ اوسیدونکی او د ګجرو قومي مشر حاجی عبدالستار ایوبی د ګجرو د نوم په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ګجر چې دی دا لفظ د ګرګ څخه اخیستل شوی دی چې د دری ژبې لفظ دی او په پښتو کې شرمخت ویل کیږي او د ټولو تاریخ لیکونکو دې باندې اتفاق دی. او دویم ګجر لفظ چې دی د ګزر څخه اخیستل شوی دی چې معنی دا ګډې او وزې ساتل او په دې ګزاره کول. او دریم ګجر لفظ د فارسي ژبې د گاوزر څخه اخیستل شوی دی، یعنی د کوشتۍ نوونکي، غیږ نیونکي. څلورم د ګوجر لفظ تسمیه مشهور مورخ حضرت شیخ جمال ګوجر په خپل تصنیف مرقی ګوجران کې داسې بیانوي چې ګوجر چې دی دا د ګوجرو بانی پلار او مشر سکندر روس ګرجي ته منسوب ډوبېږي چې دا د ګورجی لفظ دی او دا غي د لاسو زامنو اولاده ده.
هغه وایي ته نړۍ یو شمیر هیوادونو کې د ګوجرو یو سلووش پیته ټبرونه ژوند کوي چې د هغه لډلې یوازې په افغانستان کې و دیرش ټبره اوسیږي
او د افغانستان په دولس ولایتونو کې ګوجر اوسیږي. په هغو کې یو بدخشان دی، تخار دی، قندوز دی، سمنګان دی، بلخ دی، بغلان دی، پروان دی، کابل دی، ننګرهار، لغمان، نورستان او کونړونه. د جمهوریت په وخت کې د اسایل مخې 8.5 لک نفوس و د ګوجرو.
تاریخ لیکونکي وایي د ګوجرو هویت او پیژندګلوي وروسته له هغه زیاته شو چې کله یې په 1500 زیږدیز کال کې د هند په راجستان کې حکومت جوړ کړ. دغه تاریخ لیکونکي د خبرې ته تعجب وړي دي چې ګوجران کوچانه ژوند لري، ځمکه نشته، خو بیا هم د ډیرو حکومتونو بنسټونه یخي او واکمن پاتې شوی دی. ګوجر قوم خپل ژبه او کلتور لري، خو هر ځای کې چې اوسیږي ځایي ژبو او کلتور پرې اغېز کړی دی. ګڼ ګوجر په پښتو، دری او نورو ژبو هم پوهیږي. کار یې د څارویو ساتل دي او کالو سره کډی پر سر وي. راتلونکي کې به د ګوجرو په ژبه، کلتور او دودونو هم وغږیږو.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولی شئ.
اوس په افغانستان په سویل کې ارزګان ته ورشو. د ارزګان ځینې اوسیدونکي وایي د دغه ولایت په ګڼو سیمو کې د ښوونځیو زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې په آزاده فضا کې په زده کړو بوخت دي. د هغوی په وینا د دغو ښوونځیو ودانۍ د تېر جمهوري نظام د سرتیرو او د طالبان ترمنځ د وروستیو کلونو د جګړو له امله په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
د ماشومانو دا شور او زواج د ارزګان ولایت مرکز ترینکوټ شار اړوند د نچین په سیمه کې د یو شمیر هغه ماشومان دي چې له ښوونځي به برخې دي. دا ماشومان چې راتلونکي نامعلوم دي او په خواږه خوبې دي. ښوونځي د تیرې شلکلنې جګړې پر مهال تخریب شوی. عبدالله په همدې سیمه کې د یو ښوونځي زده کوونکی دي. دی وایي کله چې د زده کړو لپاره ښوونځي ته لاړ شي نو بیرته خالي لاسونه کور ته ستنېږي.
زموږ مکتب چې دی په دا جنګو کې ډېر ویجاړ شو او دا اوس ډېر سره خراب دی. د موږ ښه سم نشو کولی چې په آرامه فضا کې خپل درسونه ووایو. اوس هم موږ د مکتب نه دروازې نه کلکینان نه د ادارې نور د شیان شته. زموږ د اسلامي عمارت څخه دا غوښتنه ده چې دې زموږ مکتبونه نور هم راته جوړ کړي او د هغه هم چې موږ درسونه پکې کړو.
د دغه ولایت د شامنصور یو بل اوسیدونکي شولي هم د ورتستونزو څخه سر ټکوي او وایي چې ماشومان یې لزد کړو به برخې دي.
دا چې زموږ د روزګان کې زیات جنگونه ورانی سوي دي، مکتبونه وران سوي دي، خراب سوي دي، ځکه موږ کم کشنیان چې لرو کلیوال یا خپل کشنیان یا خپل د ویلات کشنیان هغه نس کولای چې تعلیم وکړي، ځکه چې مکتب ته ورسې مکتب یا استادان یې کو استادانو می بیا وتاکونه نه خرابې څخه خراب سوي.
د دې ترڅنګ دغه ولایت یو شمیر نور قومي مخور هم وایي کې په سیمه کې ښوونځي شتون و نه لري نو راتلونکي به تیار وي او خلک به ډوډۍ په ساخته پیدا کوي.
دا اوس زموږ دولت د ستون سر مخ دی. دا د شي څه دمه په هیڅ خبره نه مخه شو شو واته چې ټیک دی په سل په سل کې ویل نه سره په سل په سل کې ویل نه
سره اکثره به شمان ز بازار کې ونه چې دا غسی به تعلیم ګرځي هغه چې یو نه
مش چې مش خپل شکر دی الحمدلله په دې پیدل چې تعلیم ګټه لري او مې جواز د تعلیم د لارې کولای سو چې خدای و پیژنم، رسول و پیژنم، اسلام و پیژنم.
بل خو د ارزګان طالب سیمیز مسولین هم د خلکو ستونزې مني. دی وایي د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې د تیرې شلکلنې جګړې پر مهال یو اویا ښوونځي تخریب شوی. د دغه ولایت د والی ویان احسان الله حماس وایي د یادو ښوونځیو لړلې څلور دیر شرغول شوي او د پاتې و دیر ښوونځیو څخه د څور لس نورو د رغولو چارې هم اوس روانې دي.
دغه یو اویا ښوونځیو څخه په 1402 کال کې تقریبا شل بابا ښوونځي ترمیم شوي دي او همدارنګ د 14 بابا ښوونځي ترمیم د اوس په الحال روان ده. همدارنګ ان دا کال ته هم د شل بابا نوی تعمیرونه به ښوونځي ته جوړ شي. هغه ښوونځي چې بيخي تعمیرونه نه لري او ضرورت ده هغه به نوی جوړ شي. او همدارنګ درس بابا ښوونځي چې هغه احاطوي دیوالونه او یا نور داسې تشنابونه یا څه امکانات کم وي هغه به ورته برابر شي.
خو په ټوله کې دغلته د پوهنې ریاست د مسؤلینو غوښتنې له خلکو دادی چې خپل ماشومان دې پر وخت ښوونځي ته ورولي، او که یې ماشومان په ښوونځیو کې شامل نه وي نو په راتلونکي کلونو کې دې په ښوونځیو کې شامل کړي، او د خپلو ماشومانو